واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو زه شافیه سردار تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کوم د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د دغه هواد پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سی ان ان تلویزیونی شبکې په قربتو په مناظره کې د یو بل په وړاندې ودرېدل او د اقتصاد بهرنیو چارو د سخت جنین او له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته د کډوالو د راتګ په اړه بحث وکړ ټرمپ په دې مناظره کې چې په اټلانټا کې د پنځم به په ماښام د سی ان ان په استودیو کې تر سره سو وی ویل موج د دریم نړۍ په چیر یو او دا د شرم خبره ده نړۍ نور زموږ درناوی نه کوي او فکر کوي چې موږ احمق یو بایدن په جواب کې ترامپ ته په اشاره سره وویل دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد ولسمشر دی دا سړی د امریکا له دیموکراسي څخه هیڅ درک نه لري خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري د افغانستان د شډو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري ویلي تر هغه چې د بشري حقوقو اړوند مسایل د افغانستان د راتلونکو په تړاو د غونډو په اجنډا کې شامل نسی په دغه هیواد کې بشکړي پایتونه رسیږي رینا اميري د شکنجه او زورونې د قربانیانو څخه د ملاتړ نړیوالې ورځې د جون د شپږویشتمې په مناسبت د خپل اکس په پاڼه کې لیکلي چې په تیرو 50 کلونو کې د اوسنۍ رژیم یعنی د طالبانو حکومت په ګډون به شمیره افغانان په وحشانه ډول کړیدلې دي میرمن اميري لیکلي تر هغه چې د بشري حقوقو اړوند مسایل د افغانستان د راتلونکو په تړاو په غونډ کې شامل نسی په دغه هیواد کې بشخړې پایتونه رسیږي د نجونو د تعلیم د نړیوالی مبارزې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملالا یوسفزی د افغانستان په اړه په دوحه کې پکیدونکو غونډې انتقاد کړې دي نو موږ د جون پرشپړوښتمه په خپل اکسپانا په خبرسي بیان کې ویلي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش سره خپل اندیشنه شریک کړه ده ملالی یوسفزی زیاته کړه زه اندیشمنه یم او خواشینه یم چې طالبانو ته د ملګرو ملتونو له استادو سره د لیدو بلنه ورکول کیږي خو افغان میرمنې او د بشري حقوقو مدافعین د دوه غونډې له اصلي خبرو څخه استلسوي دي د پاکستان د دفاع وزیر ویلي کده پاکستان د امنیت لپاره ارتیا ولیدلسي نو په افغانستان کې د نننه هم د پاکستان د مخالفو وسلوالو په تنځایونه په نشه کولای سي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د جون پر او وشتما په اسلام آباد کې د امریکا جغ اردو څنګه سره د یوې مرکه په محل وویل چې د دې لپاره د پاکستان تر سلامتی بل لوی خبره نسته هغه په عین حال کې وویل چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی لا افغانستان څخه فعالیت کوي خو د هغه په وینا زورګونه طالبان په پاکستان کې هم پټ ځایونه لري او له هغو ځایونو په پاکستان کې وسلوال فعالیت دوام ورکوي ایرانیانو پرون د جمعې په ورځ د جون پر 28مه په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړ چې د دې هیواد د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی ځایناستي وټاکه چې د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې مرسوي و رای ورکوونکي مجبور دي چې لټلورو کاندیدانو څخه چې د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنئي ته وفادار دي یو انتخاب کړي رای ورکوونکو مرکزونه په سیمه ییز وخت د سهار په 8 بجو پرانستل سوي او ټاکل سوي چې د ماښام تر 6 بجو پورې رای اچونه دوام وکړي معمولا په ایران کې د رای ورکولو بهیر تر نیم شپې پورې غځول کیږي اسرائیلی چارواکي وایي چې اتش به تکسانو ته اجازه ورکړي چې لغزه تړانګې مصر ته ولاړ سي په دوی کې نو نس ناروغان او ټپي ماشومان دي او نور له هغوی سره ملک سان دي د ازادي راډیو د رپورت په اساس د لنیږدې دوه میاشتو راهیسې لومړی داله ده چې پرون د درملین لپاره له غزه بهر ته ولاړه د مې په لومړیو کې اسرائیلی ځواکونه له غزه څخه د وټلو دغه یوازنې پاتلاره هم ونیوله لنجدې نه میاشت راهیسې د غزې جګړې روغتیايي سکتور ویجاړ کړی او اکثره روغتونونه په دې تړنګ کې تړل سوي دي روغتیايي چارواکي وایي په زورګونو کسان د عاجلو روغتیايي پیښو له امله و بهر ته تکته اړتیا لري او ټاکل شوی چې سبا د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام پایلوبه د جنوبی افریقا او هند ترمنځ وسی. پنیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا د افغانستان لوبډلې ته او هند د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړه. د ازادي رادیو د رپورت په اساس د لوبې د شلو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتو او ویست انډیز په کوربتوب پیل شوې چې پایلوبه به سبا په ویست انډیز کې وسی. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو حکومت د ترکمنستان د 1500 ولټو مزه د ارغندی سب سټیشن پاتکار بیرته پیل کړ. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر پورت کوي.
د طالبانو د حکومت رئیسات الوزرا اقتصادي مرستیال ولا عبد الغنی برادر او دغه حکومت زونو نور لوړ پولو چارواکو د پښمه په ورس په وغونډه کې د کابل ولایت د غنی په سیمه کې د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د 1500 ولټه مزي د غزول د پروژې د پاتې برخې کار د پیل پرانستو وکړه. تاکل شوی د برېښنا د 1500 ولټه مزي له لارې به کابل، غزنی، پکتیا، خوست او نګر ولایتونو کې شاوخوا 300 وزره کورنۍ ته برېښنا برابر شي. د بل برادر د څرپې او خبر پانه کې ویل چې دا سب سټیشن د بغلان له خواجه الوان دښتې څخه د کابل تر غندی سیمې پورې د ترکمنستان د برېښنا د لیګ لپاره جوړیږي چې لګخې 8 میلیونه او 600,000 ډالر اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت سرپرست عبداللطیف منصور د کار د پیل غونډې ته ویل چې دغه مزي د لیګ پروژه د پلیخمري له الوان دښتې څخه پیل شوی او د کابل ارغندی پورې دوام لري چې ټول مجموعي لګښت یې 3 میلیونه ډالر کېږي.
په مجموع کې دغه پروژه له دشت الوان موږ له انکشی کوو. دلته سب سټیشن جوړیږي او بیا په کابل کې 15 سټیشنونه نور دي. د دغه مجموعان 1.3 میلیونه ډالر په مجموع کې مصارف او سرمایه ده. شدا بیا موږ له یو ډیر معزز او قدرمن شرکت ریافي بهرام چې هغه هم زموږ د تاشا افغانان دی او دغه شی مینه او اخلاص دی وطن سلري، نو هغه مختص یو د خپل سرمایه دلته مصرفول غواړي او موږ منندو یو د نوموړي شرکت چې هغه په دې شرایطو کې راغی او سبقه کې وکړه او دا کار یې د ځان کار وباله او دې درون مسؤلیت یې ورکړه.
طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه پروژې نږدې 6% کار له وړاندې بشپړ شوی دی او افغان انویست قراردادي شرکت په پاتې 10% کار د شاوخوا دوه کلونو په موده کې بشپړ کړي. د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ویل چې د دې پروژې تړون د 1302 لمریز کال د میزان په میاشت کې د اوبو او انرژي وزارت او د افغان انویست شرکت ترمنځ لاسلیک شوی و.
وسلی الله الحمد عملاً هغه چاریم شروع شوی دی. نو کله چې دغه پروژه تکمیل شي موږ به زرګ میگاواټ برق له ترکمنستانه کولای شو خریداري او زر میگاواټ برق په افغانستان لپاره ډیر لوی غنیمت شلیزو سره به ان شاء الله زموږ د دې ولایتو پر چاویان او د کابل ښار بیا خصوصا د فارک صنعتي په شفاخانو کې او د عامو خاریانو اغستون زبا ډیر حل شي.
تاکل شوی چې د دې پروژې کارونه به شاوخوا د کلونو په ترڅ کې بشپړ شي چې په پیل کې به د کابل په ګډون غزنی، پکتیا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 300,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمن شي. د ترکمنستان د 1500 ولټه مزي پروژه په 2014 کال کې د آسیا پرمختیایي بانک په همکارۍ پیل شوې وه چې وخت طالبانو د بیا رسېدو وروسته دغه بانک د دې پروژې تمویل وځنډو او ورسره د دې پروژې کار هم ودرېد. د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس له شبرغان څخه تر الوان دختي او له هغه ځایه د کابل تر ارغندي پورې د دې پروژې د کار په بشپړېدو سره به د سبټیشنونو په ګډون دغه ټول لګښت د طالبانو د حکومت لخوا قراردادي شرکتونو ته ورکړ. افغانستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د خپل اړتیا وړ برېښنا د خپلو څلور ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال د اړتیا وړ برېښنا شاوخوا 15% د خپلو څلور ګاونډیو څخه واردوي. افغانستان اوس مهال یوازې تر 350 میگاواټ پورې برېښنا د داخلي منابعو څخه تولیدوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، لکه چې تاسو په رپورت کې هم اوریدل، د افغانستان په اړه په دریمه مشورتي غونډه کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو هیئت د طالبانو د حکومت په استازیتوب ګډون کوي. ملګری ملتونه وایي د دوه د غونډې هدف یوازې خبرې کول نه دي، بلکې غواړي چې افغانستان په خپل منځ او ګاونډیانو سره په سولې کې ژوند وکړي، په بشپړ ډول په نړیواله ټولنه کې مدغم سي او د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په ګډون خپل نړیوال مکلفیتونه ترسره کړي. نور حال پر پورتګوري
د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وای د دوه په دریم مشورتي غونډه کې به د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په مشهي او پلاوي ګډون وکړي. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت اعلان کوي ویل شي چې د دوه د غونډه پاړه د بهرنی چارو وزارت غونډه کې د دوه په غونډه کې طالبان د حکومت د پلاوي پر غړو د افغانستان پر مالی او بانکي نظام بندیزونو د خصوصي سکتور د پرمختګ پلار کې ننګونو او د مخدره موادو پر ضد د طالبان د حکومت پر اقداماتو خبرې شوې دي. ملګرو ملتونو ویل چې دا غونډه بعد سولې او په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د مرستالي روزمیری دی کارلو په مشه جوړ شي.
The meeting follows talks in Doha in May.
دا غونډه د دوه د 2023 د می او سش کال د فبروري میاشتو له غونډو وروسته جوړیږي. دا د افغانستان د اوسنوي چارواکو د سیمي او د نړۍ د هیوادونو د استادو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. شاوخوا ډیر هیوادونه او نړیوال سازمانونه په دې غونډه کې د ګډون د لپاره بلل سوي دي.
ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه دریم غونډه بعد د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو په ګډون د جون د روانې میاشتې په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شي.
د منطقې او د فرا منطقې حقوقم تقابل چې رامنځته شوی دی ډېر لوی د نړۍ په کچه دا موقع نه ورکوي چې هیوادونه د یوې مشترکې اجماع ته ورسیږي. تقابل او تضاد د نظرونو خورا زیات دی. دا غونډه که دایره هم شي چې تر پوښتنې لاندې ده تر اوسه پورې یوه عمومي ناسته به وسیږي چې هیڅ نوه اساسي او بنسټیز تاثیر به د افغانستان د سیاسي راتلونکي د لپاره د افغانستان د راتلونکي نظام ته جوړېدو د افغانستان د لپاره د سیاسي پروسې د پیل لپاره به هیڅ نوې مثبتې پایلې ونه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتامبایوا د تیر جمعې په ورځ په نیویارک کې خبر اعلان توویل چې د دوه په دریمه غونډه کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مسلو باندې خبرې ونه شي. د غڅرګندونو د بشري حقوقو د نړیوال سازمانونو او د افغان مرمنو د حقوقو د بنسټونو توند خبرګون نه پرولې دي. خو ملګرو ملتونو وایي چې د دوه د غونډې و ورځ وروسته به د ټولنې مرستاره او د یوناما مشه د افغانستان د مدني ټولنې او د خزو د حقونو فعالان سره به هم په یو غونډه کې خبري وکړي.
توقعی که ما از سازمان ملل و جامعه جهانی داریم این هست که بیش از این با سرنوشت و آینده مردم افغانستان با آینده دختران افغانستان و زنان افغانستان بازی نکنند، سیاست دو جانبه خود را کنار بگذارند و سعی کنند که از یک گروه تروریستی حمایت نکنند، بلکه از زنان افغانستان حمایت کنند، از مردم افغانستان حمایت کنند.
د ملګرو ملتونو لخوا دوه په تیرو دوه غونډو کې د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو اساس ترڅنګ د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړو هم ګډون کړی و. خو طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره ځینې شرطونه یې خو چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا ونه منل شول. دا ځل به د دوه غونډه څنګه ترسره شي د هغه پوښتنه ده چې ورته به پته مپاتې شو. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې د جمهوریت په محل د برتانیې اخیرنی سفیر لیری بریسیتو وایي چې د دوه لاره رواني غونډې سره باید زیاتې هلي ونه تړل سي. نوموړي زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په یو مرکه کې ویلي چې د دې میاشتې په اخر کې په دوحه کې د افغانستان په اړه ل جوړیدونکو غونډې څخه زیاتې هلي نه لري. نور حال پر بوت کې ووري.
I think to be honest though
is a fikr kom kari fya wa im tool the Doha conference che the Doha the drayme gund panum yadegi chakha der kam hil lari dray kalamak ke the Doha dwaim conference jul shu khan taliban pa ga ke gadun unakal usmal zumala nazara tar tool muhim shaidadi che taliban pe odawal de karuno de parmaktag la para dialog ta dara wasul hat sa wishi khukara khabar da che da kar bayad taliban pa sharayat wan shi
تاسو ولیدل چې نړیوال ټولنې د دوه په غونډه کې ګډون ته د هڅولو لپاره د طالبانو سره وګړې خبرې وکړي. کله دوه له کانفرنس څخه د پایلو تمه نشته، به نړیوال ولې طالبان د دوه کانفرنس کې ګډون کولو ته هڅوي؟
که زه فکر نه کوم هیڅوک هم بهر به چې وی په کانفرنس کې د ګډون لپاره طالبان نه هڅوي، تر څو چې زه پوهیږم هغه څه چې نړیواله ټولنه یې غواړي هغه دا دی چې یوې پروسې ته د طالبانو راګډول به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې یو ټولګډونه حکومت ولري او یقینا په افغانستان کې د بشري اړتیاو د حل سره مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان نیمایي نفوس کافي خواړه نه لري او ډېر زیات بېوزله دي، او همدارنګه د دې لپاره چې زیات ټولګډونه شي نه یوازې دا چې نور تو کومونه لزان سره راوځای کړی، بلکې لټول مهمه دا ده چې د جنسيتي اپارتاید ستونزه حل کړي. د دې لپاره چې لایي مرحله راوځي چې خځو او نجونو ته د کور د باندې د کار او لومړي خوندزي څخه پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
د طالبانو نړیوال ټولنې ترمنځ د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکلې وستونزمنه موضوع ده. دواړه په دغه اړه د نظر ژور اختلاف لري. فکر کوي د دې سره سره به بیا هم ملګری ملتونه وکړي شي چې افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي وټاکي؟
ځانګړی استازي یو ډیپلوماټ وي، دای د ډیالوګ د پرمخبولو لپاره یو وسیله وي. د ځانګړی استازي دنده طالبان د افغانستان د چلولو لپاره د ډیالوګ لپاره تغیرات او منلو ته هڅول وي. پرته له شکه چې د ځانګړي استازي ټاکل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره د سینیرلی اوغلو له وړاندیزونو څخه یو وړاندیز وو. نوموړی وتلی ترکیه له اصل ډیپلوماټ دی، خو هغه څه چې په راپور کې راغلي هغه دا دی چې د افغانانو افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمنځ د حالاتو د اړیکو لوري ته یو لار رامنځته کړي.
که طالبان او نړیوال ټولنه د دوه په غونډه کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي، دا به د افغانانو او افغانستان لپاره څه پایلې ولري؟
Well, as I said earlier, I don't think we
خلک چې موږ باید زیات هیله من غو نه وسو. زه فکر نه کوم چې د دوه دریم ناسته به د طالبانو ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ترمنځ اړیکو کې یو پرمختګ رامنځته کړي. زه فکر نه کوم چې دا کار به وشي. باید په یاد ولرو هغه څه چې ملګری ملتونه تر سره کول غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د چلند د تغیر لپاره یو لار پرانیستل شي. یقینا بشري وضعیت افغانستان کې بیړنۍ اندېښنې دي. دا ډېر ستونزمنه ده چې د بشري اړتیاو د مهارولو لپاره د طالبانو سره کار وشي. موږ باید افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو ته بشپړه نه توجه ته بیا بیا بیرته راوګرځو.
تاسو وویل چې د طالبانو سره کار کول ستونزمند دي. که طالبان او ملګری ملتونه دوه کې په یو لړ موادو هوکړه وکړي، د دغه هوکړو د پلي کولو لپاره ملګری ملتونه څه شی په لاس کې لري؟
دا یو ډیره مهمه نقطه ده. زما شخصي نظر دا دی چې مونږ باید لدې چې په 2020 کال کې په دوحه کې څه وشو او د غیلې پلي کېدو او نه پلي کېدو زده کړه وکړو. تاسو پوهیږئ چې طالبانو په دوحه کې د یو شمیر کارونو پلي کولو باندې هوکړه کړې و. دوی د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو کولو هوکړه کړې و. دوی د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه کړې و، خو په دغو کارونو کې یو هم ونه شو. لدې عمل زه فکر کوم چې لټورو ځخړینه خبره ده چې مونږ باید مخې وټاکو. د طالبانو سره باید په غونډه کې مخې وټاکل شي، خو پرته له دې چې طالبان د دوغو مخو پر وړاندې ژمنې پلي کړي، طالبان باید د دوغو مخو او یا هم هوکړې څخه ګټه وانخلي.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدر من اوریدونکو، د یک شنبه په ورځ په لندن کې د افغانستان سکانو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی و چې پکې غواره او تکړه زده کوونکي او نورو خیریه کارکونکو ته جایزه ورکړل شوه. زموږ خبريال قاسم خان مندوخیلی په اړه رپورت لري.
په لندن کې د خوش ولایت هندوانو چې کار په نومګي تاسو ټول
ته د افغان سکانو د نړیوال کانفرنس د لندن په هي سیمه کې تر سره شو چې پکې غاڼو پیغلو او زلمیانو ته په مسلکی او اکاډمیکو برخو کې په لاستراوړونو غوره جایزې ورکړل شوې. د غوره جایزو اخیستونکي وای په افغانستان کې چې د نجونو پر زده کړو بندیزونه وي، نو هغوی به ډاکټر او نوري مسلکی زده کړې څنګه کوي؟
دا مې خواهش دی چې د افغانستان ښځې او کوچنیان د هم زموږ غوندې د زده کړو فرصت ولري. زما په فکر دا زموږ د ټولنې لپاره هم ډیره مهمه ده چې زموږ دلته خپل ډاکټران، د غاښو ډاکټران، روغتیا پالان، انجینران او وکیلان ولرو چې زموږ د خلکو په کار راشي.
2012 کال نه راپدې خو دا سه تصمیم نیولای چې باید موږ کانفرنسونه تر کو او په دې کانفرنسونه کې ځان سره هندوان، سکان او مسلمانانونه سره یو ځای کو او په هغه کې موږ هغه مسائل او پرابلمونه چې موږ سره مخامخ یو رنګ د هغه
आवाज. په بریتانیا کې میش د افغانستان هندوان او سکان هڅه کوي چې له افغانستان سره د پښتو او دری ژبو لاري خپل ژبنۍ تړون ژوندۍ وساتي.
زما نوم خپل مسد تخلص مې خوستای خدای، نو دا د دې لپاره چې مسد مونږ د افغانستان مسد نته نزه اوس چې پلان یې یا زما اولاده ده د هغه نه ایندام خلک زموږ مسجد نوره دا اولادونه یا جنریشن راځي، نو هغه ته دا معلومات وي چې زه خوب کوم ځای نه راغلم، زه د افغانستان خوست نه یم. موږ مسجدار وخت غوښتل چې د افغانستان سره هم کوم مینه محبت چې موږ لرو هغه موږ په زړه کې باید درمشه وي، او موږ د دې مسجد د افغانستان د خاورې د اوبو د هوا کوم هغه چې موږ قرض موږ باندې دی د هغه موږ هر وخت احترام کوو.
ما افغانستان هیڅ وخت فراموش نمیکنیم. کنون امی کلونای ماسکن چی زن هستن، چی بزرگوار هستن، خودشان فارسی پشتو را خوب میدانن و ما همی سوال تان کردیم، ما پوشش خود خواهم کردیم که باید این پشتو و فارسی خود را با امروی بچه های خود یاد بتیم.
در افغانستان ننیوی سلن هندوان و سکان په هیواد کی وردی جگلی نور نړۍ ته کډوال کړل، خولدی بشری سرچینی افغانستان بیرته څنګه ګټه پورته کولای شي؟
زه فکر کوم چې زموږ سکان، هندوان او ټول وطنوال په حقیقت کې دوی د افغانستان هغه ښه تصویر دنیاوالو ته ورکوي. اصلا هغوی دي چې موږ سره یو ځای کوي، او اصلا هغوی دي چې د افغانستان نوم، فرهنګ، تاریخ او کلتور ژوندۍ ساتلي. او لکه چې نن تاسو ولیدله، ماشاءالله دوی ډېر نوی نسل ته توجه کړې ده، پنګا چاونور باندې کړې ده، او بیا هم سربیره پر ټول ناخوال باندې چې ستا په ملک کې هغه افغانان دي چې ځان د افغانستان سره متعلق کوي.
کوم هندوان او سکانو سره سره افغانستان کې زمکه نیول سوي، جین نیول سوي دي، دا د دې ته مجبور کی چې وطن پرېږ دي، او دوی باید موږ له لاس ورنکو. دي ډیر بې ضرره خلک دي، با استعداد خلک دي، وطن دوست خلک دي، موږ باید کوشش وکړو چې دوی سره کومک وکړو، بیرته امکاناتو ته جوړ کړو، خپل وطن ته راسي، خپل وطن کې خپل برخه واخلي.
د افغانستان هندوان او سکان په لندن کې ډیر ښه ټولنیز او اقتصادي ژوند لري چې لوی وجه یې د دوی خپل کلتوري، مذهبي او ټولنیز مرکزونه دي. قسم خان مندوخیل، امریکا راغ، لندن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او روغتي کارپوهان وايي په دې باور دي چې د ګزان پوراندې د مؤثری مبارزې لپاره باید رضاکاران او مسؤلین تخنیکی کسان وي چې د وایروس د لمنځوړل لپاره لازمي لارې چارې پیدا کړي. دوی ټینګار کوي چې ولسی خلک باید په روانه مبارزه کې راشریک سي او د قومي مخورو او علماو له رول څخه ګټه واخستل سي. لیمه امیرخیل په دې باره کې له کابل څخه راپورټ راستولی.
پولیو واکسین چې کوچنی ماشومانو کې د ناروغي پوړاندې د مافیت ساتل وړوي او غویل دایمي فلج ساتي. روغتیا پالن له مسولینو غوښتنه کوي چې تخنیکی او مسلکی کسان دې بیرته نور هم ورزیات کړي. کابل کې د کتلې مافیت په خوانې مسول ډاکټر ګل خان ایوي د پولیو واکسین بیرته د تخنیکی کسانو جذب د وایروس په لنډه موده کې لمنځه یوسي. خغلی ای بشنا رادیو ته د سی ویل
د پولیو د کمپاین د هیریز د کندل لپاره د اړینه ده چې دا پروګرام تخنیکی کسان د پولیو د کمپاین د کاران د خپلې ټولنې نه په دندو وګمړي. افراد او اشخاص باید د ټولنې د کلتور او عنعناتو سره آشنایي ولري او دوی ته ښه روزنه ورکړي شي چې د کمپاین په لړ کې د کورنۍ سره څرنګه مناسب چلند وکړي او هغوی ته د پولیو د واکسین ارزښت او خطر بیان کړي.
د نوموړي په وینا هغه رضاکاران چې کلونه له د بهیر سره یو ځای دي او دا فعالیت مختوړي باید له قومي مخوره او دینی عالمانو سره په دوامدار توګه په تماس کې پاتې شي تر څو دوی غوي ملاتړ ترلاسه او د ګوزن وایرس په مقابل کې خپل مثبت اغېز ثابت کړي. ډاکټر ګل خان زیاته کړه
د دې ترڅنګ په ټولنه کې د ټولنې مشرانو او مذهبي ملای امامانو مرسته وغواړي چې د جماعتونو لپاره ټولنې ته د پولیو د کوهاوی په اړه پیغامونه وړاندې ترڅو د ټولنې کارکړي د پولیو واکسین کچه لوړه شي او زموږ د هیواد تنکی ماشومان د پولیو له خطر وژغورل شي.
په همدې حال د کابل اوسیدونکو هم د پولیو واکسین اهمیت ته په کتو ټینګار کوي چې په هغه سیمو کې باید د خلکو آگاهی زیات شي چې لا هم د دې وایروس پر اړه پوهه وینه لري. د کابل اوسیدونکو شمس آشنا رادیو ته داسي ویل
د ګوزن یا پولیو واکسین خو کوچنیو ته ډیر ضروری دی لپاره چې د افغانستان ټول ولایتو کې دا وایروس له منځه یوړل شي. کار دی چې هغه سیمو کې هم د خلکو آگاهی زیات شي چې تر اوسه هم د دې واکسین د ګټو پاتې نه کړی او یا د پولیو ناروغي د زیانونو معلومات نه لري.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تمه وساکل په افغانستان کې د ګوزن د منځړولو په برخه کې ډیر پرمختګونه وشي خو بیا هم په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د ګوزن مثبت پیښې رامنځته شوې. لیمه مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
او په فرا کې ګرمه هوا سخت لارې د ګوزن واکسین په وړاندې خندونه بلل کیږي. خلک اندیشنه لري چې د تودې هوا له امله به د ګوزن واکسین روان بهر تر اغیز لاندې راولي او ممکن یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتاسي. چارواکي هم د خلکو اندیشنه پر ځای بولي. نور حال د نقيب الله نیکمل پر پورت کووري
د فرا اوسیدونکو د ګوزان زد واکسین ل روان بهیر څخه رضایت لري او وايي ډیرې ستونزې لمنځتللي. خو ګرمه هوا او لری پرتو سیمو تغذیدلې خراب لاري هغه شته ستونزې دي چې لا هم د پولیو واکسین کیفیت له خطر سره مخ کولای شي. عبدالکریم چې د فرا د پښترود ولسوالي اوسیدونکو دی امریکا ژغت دا سی وویل
زما تجربه شي چې د پخوا په نسبت مشکلات تل سوي دي. پیلن تر ټولو غټ مشکل د ګرمه هوا د خرابې لاري. ګرمه هوا واکسین پر موادو بد تاثیر کوي، انکام لري چې خراب سن او خرابې وجدې لارې هم بد تاثیر لري. د واکسین ټیمونه لري په تکلیف رسیږي او شاید پر وخت ونه رسیږي او ماشومان د واکسین زنګ محروم پاتې شي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.